مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې مرزا بوریوال کاکړ هر کله کوم په پښتونخوا کې د سهار لس بجې سوې. تیر شپه په اسلام آباد کې د سوي ټولګندزي غونډې حال په پاکستان کې د بدلیدونکو حالاتو په اړه د کارپوهانو نظرونه په دې ملک کې د افغان کډوالو د ایستلو د مسلې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه او شننې او اونیز پروګرام د باختر ستوري د دې ګړۍ برخه دي. خو لومړی مو خبرونو ته پام راړو. د مهم خبرونو سرټکی د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د ټول ګوندزي غونډې ګډونوال د پوځي عدالتونو پر جوړولو سلا سوي دي. افغان چارواکي وایي پاکستان باور ورکړی دی چې هلته میشت افغان کډوال به ونه باسي، او د هند حکومت وایي د پاکستان په یو کب نیونکي کښتۍ کې 14 سوي او 4 کسان وژل دي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د ټولګندزي غونډې ګډونوال د پوځي عدالتونو پر جوړولو سلا سوي دي. په دې غونډه کې شریکو سیاستوالو، حکومتي او پوځي چارواکو پر دې هوکړه کړې ده چې پوځي عدالتونو ته د لارې هوارولو لپاره به د پاکستان په آئین او پوځي قانون کې بدلون کوي. دا پریکړه د جمعې په ماښام په اسلام آباد کې په هغه غونډه کې وشوه چې د پاکستان د زیاتره ګوندونو مشران او استازي پکې شریک وو. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید رسنوی ته ویلي چې په آئین کې د بدلون مسوده به نن د شنبې په ورځ قومي اسمبلی ته وړاندې کړل سي. دا له هغه وروسته ده چې ځینو سیاسي ګوندونو د دسمبر د 24 نیټې د ټولګندزي غونډې په کړو پریکړو کې د پوځي عدالتونو له رامنځته کولو سره اختلاف درلود. د پرویز رشید په وینا په دې عدالتونو کې به یوازې له ترهګرۍ سره پر تړلو کیسونو مقدمې چلول کېږي. د یادونې وړ ده چې پاکستانی حکومت د دسمبر پر 14 نیټه د پېښور پر یو سکول ترخونړی برید وروسته هوډ څرګند کړی چې په ملک کې به د هر ډول ترهګرۍ مخه نیسي. افغان چارواکي وایي پاکستان باور ورکړی دی چې هلته میشت افغان کډوال به ونه باسي. دا خبره پاکستان ته د تللي افغان پارلمان د پلاوي مشر او د ولسي جرګې د نړیوال اډیکو د څنګ مشر عبدالقادر وطندوز ځاځي کړی ده. نوموړي د جمعې په ورځ مشال ریډیو ته وویل
څوک چې هلته مهاجر دي هغوی دې ډاډه اوسي چې موږ هم نواز شریف صاحب سره خبرې وکړې او استاد تاجوي سره او هم د دوی پارلمانیانو سره مهاجرین نه وباسي. او هغه کومه خبره چې پرویز خطک کړې وه هغه دوی په مختاره موږ ته وویل چې هغه د ده شخصي نظر ده او مرکزي حکومت دا فیصله نه ده کړې.
دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت په وار وار ویلي چې په دې صوبه کې میشت افغان کډوال هغه افغان کډوال به په سمدستي توګه وباسي چې قانوني اسناد ونه لري. افغان چارواکي وایي د سنگین ولسوالۍ د پیشي په اړه یې د ملي پوځ د یو قمندان په ګډون 4 پوځیان نیولي دي. د هلمند امرستیال والی محمد جان رسول یار وایي د نیول سوي کسان په لشکرګاه کې یو عدالت ته وړاندې کړل سوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت امرستیال ویان جنرال دولت وزیري وایي د دوی یو پلاوی هلمند ته تللی تر څو د پیشي په اړه کره معلومات راغونډ کړي. نوموړي د جمعې په ماښام مشال ریډیو ته وویل
دفاع وزارت یو هیئت ټاکلی دی، هغه د هلمند ولایت ته لاړ دی چې هلته سنګین ته لاړ شي، د نږدې نه دا پیښه وڅېړي، وګوري، حقایق معلوم کړي. که چیرې په رښتیا داسې شوي وي چې زموږ د ملي اردو د منصوبینو څخه اشتباه شوي وي هغه به هم برتېره شي، او که کوم بله پیښه شوي وي هغه به هم وڅېړي او بیا د هغې نه وروسته خپله پرېکړه وکړي.
دا له هغه وروسته ده چې د چهارشنبې په شپه د هلمند د سنگین ولسوالۍ په څاروان کلا کې د یو واده پر کور لامه یو امنیتي پوستې مرمۍ وویشتل سوې چې 28 کسان یې وژل او 150 نور ټپیان کړل. د هند حکومت وایي د پاکستان په یو کب نیونکي کښتۍ کې 14 سوي او پکې سپاره 4 واړه کسان وژل سوي دي. د هندي چارواکو په وینا دا کښتۍ په 14 موادو بار وه او د هند پر لور روانه وه. دا سرګندونی د هند بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ په یو خبر پاڼه کې کړی دی. خبر پاڼه لیکي چې دا کښتۍ د پنجشنبې په شپه هغه مهال وچاوده چې د هند سمندري ساتونکو یې د درولو هڅه وکړه. آزادو سرچینو د هند د دې ادعا پخلی نه دی کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی له سره په داسې څه پېښه خبر نه دي. هند خپلو امنیتي ادارو ته امر کړی دی چې بیدار اوسي. دا په داسې وخت کې ده چې ټاکل سوی د امریکا ولسمشر باراک اوباما د روانې میاشتې په پای کې هند ته سفر وکړي. ژغورونکو د جمعې په ورځ د انډونیشیا د ایر آسیا نومي کمپنۍ د غورځېدلې الوتکې د شلو نورو کسانو مړې له سمندره راایستلې دي. رپورټونه وایي چې تر اوسه د دیرشو کسانو مړې میندل سوي دي. دا الوتکه د ډسمبر پر 13 نېټه په داسې وخت کې په سمندر کې ولوېده چې 122 کسان پکې سپاره وو. ژغورونکي د الوتکې د لوېدو علت معلومولو لپاره د تور بکس په لټه کې هم دي. په دې لټون کې د انډونیشیا، ملایشیا، سنگاپور او امریکا ژغورونکي شریک دي، خو د باران له کبله له ستونزو سره مخامخ دي. که څه هم د الوتکې پایلټ د پروازونو د انتظام ادارې ته ویلي وو چې دوی خطرناکو وریځو ته ورنږدې کیږي، خو دا تراوسه نه ده څرګنده چې د الوتکې د لوېدو لامل څه و. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت وای روس او اوکراین سلاسوی دي چې ژر تر ژره د اوکراین په ختیځ کې د شخړې د پای ته رسولو لپاره خبرې سره وکړي. د جرمنی د بهرنیو چارو د وزارت ویاند په یو بیان کې ویلي چې د یاد هیواد د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر د جمعې په ورځ له خپل اوکراینی، روسي او فرانسوي سیال سره په دې اړه پر ټلیفون وغږېدی. بیان زیاتوي په دې اړه هوکړه وسو چې تماس ډلې به چې څومره ممکن وي هغومره زر به سره وویني، خو دا نه ده ویل سوي چې دا لیده کاتبه کله کیږي. د اوکراین په شخړه کې د اپریل له میاشتې راهیسې تر 4,700 زیات کسان وژل سوي دي. دا له هغه وروسته ده چې روس د اوکراین کریمیا نومي سیمه په ځان پورې وتړله. دې شخړې له امله د روس او لویدیځ اړیکې هم ډېرې کړکېچنې سوي دي. د خبرونو پای. تاسو مشال ریډیو تاوري مشال ریډیو تاسو ته هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو پورې نه ساته خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه که تاسو په ریډیو کې وانوري نو په انټرنیټ کې په تکراری توګه اوریدل شي. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې ټول ګوندیز غونډه پر دې سلاسوي ده چې د پوځي عدالتونو لپاره په آئین کې بدلون راولي. د سیاسي چارو یو کارپو وای
دا خو حتماً د بدلون نقطه ده. د ټیروریزم او د بیا پسندۍ مخنیوي لپاره اوس داسې اقدامات واقعتاً پکار دي چې خلک دن مطمئنه شي او خارجي دنیا مطمئنه شي.
د افغانستان د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو مشر وای پاکستان باور ورکړی دی چې افغان کډوال به ونه باسي.
ماجرین نو باسی او هغه کومه خبره چې پرویز خاطر کړی و هغه دوی په ښکاره موږ ته وویل چې هغه د دې شخصي نظر ده.
افغان چارواکي وایي د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې د یو واده پر کور د سوي برید په تور کې هم کسان نیولی دي او هم یې هلته د کره معلوماتو راغونډولو لپاره پلاوی لیږلی. که د خبرونې تر پایه را سره واس نو په اونیز پروګرام باختر ستوري کې به واوري.
جانان غمه ویل تانه زنیم ګړی اما بخیر لتانه سي جانان وګړی اما رازه حساب سره وکړو چې لکینو دواړه وای جانان دستا سومره پوره وړی اما
د دې هر څاوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسه. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې تیر شپه غونډه پای ته ورسېده چې د دې ملک وزیر اعظم نواز شریف یې مشري کوله. په دې غونډه کې پریکړه شوې ده چې په ملک به د ترګري په تور نیول شوو کسانو ته د سزا ورکولو لپاره پوځي عدالتونه جوړوي او د دې پوځي عدالتونو د جوړېدو لپاره به د لارې هواري په موخه په آئین کې بدلون کوي. له اسلام آباد د مشال رېډیو خبریال ریاض مساخیل نور حال راکوي.
د جمعې په ورځ اسلام آباد کې د شوي ټولګوندیزه غونډه په اختتام جاری کړې شوې اعلامیه کې ویل شوې دي ټولګوندیزه غونډه کې په اتفاق سره فیصله شوې چې د ترهګرې په ضد کامی تګلارې باندې عمل درآمد یقیني جوړول د وخت ضرورت دی او دغه لړکې د پوځي عدالتونو قیام لړکې به په آئین او آرمی اکټ کې بدلون کولی شي چې دا شان په تګلاره زر تر زره عمل درآمد وشي. د غونډې وروسته د خبرتیا او خپرونې وفاقي وزیر پرویز رشید میډیا ته وویل چې د ترهګرو په ضد مقدمې په عام عدالتونو کې چلول ممکن نه دی نو ځکه د خصوصي عدالتونو په جوړښت اتفاق وشو. د پاکستان تحریک انصاف غړي شاه محمود قریشي وینا وا چې د کامی ګټو په خاطر یې د ټولګوندیزه غونډه فیصله ومنلې. د زیاتوي
پی ټی آی کا نقطه نظر یې تھا کہ ہم اپنے مقصد کو حاصل کر لیں، دہشت گردی پر قابو پا لیں.
د پاکستان تحریک انصاف دا نظر و چې موږ خپل مقصد حاصل کو په ترهګرۍ قابو عمومو، خو باید چې دا هر څه د آئین په بنیادی ډانچه کې دننه وشي. خو چې کله د دې هر څه د پاره کامی اتفاق رائے وشوا نو تحریک انصاف هم د قومی اتفاق رائے سره ودریدو.
تحریک انصاف نے نیشنل کنسنسس کا ساتھ دیا.
د دین اولاندې غونډه ته په خطاب کې وزیر اعظم نواز شریف وې چې موږ سره د خبرو او مشورو د پاره ډیر وخت نشته او اولس غواړي چې په قومی تګلاره عمل درآمد شي. کوم مسوده چې تیار ده هغه باندې اوس څه قسمه شک نه دی پکار. موږ فیصله کړې چې دا به د دوو کالو دپاره وي او چې د دې نتیجې کله مخې ته راشي نو ورسره به ټول اولس خوشحاله وي. نن د ټول کام سترګې د اجلاس ته دي او اوس اولس غواړي چې په اکشن پلان عمل درآمد وکړي شي. امکان سرګندېږي چې نن د خالی په ورځ به آرمی اکټ کې د بدلون دپاره بل قومي اسمبلی ته وړاندې کړي شي او د حکومت کوشش دی چې هم نن دا بل د قومي اسمبلی نه پاس کړي. د کومې وروستو چې به دا سینټ ته د منظوري دپاره وړاندې کولی شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو اوري په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د ریاض مسخیل په ریپورت کې مو اوریدل چې د تیر شپې په ټولګوندیز غونډې کې څه پریکړه وشوه. اوس پښتنه داده چې آیا حکومت پوځ او سیاسي ګوندونه به پر روانو ورځو کې خپل ژمنې تر سر ته ورسوي او کنه. دغه ټولې پښتنې زموږ همکار ګولایاز په دې ریپورت کې راغونډې کړې دي.
په پاکستان کې کارپوهان د پیښور غمیز وروستو د سیاسي ګوندونو په یو ځای راغونډېدل او د ترهګرۍ د مخنیوي په تګلارې سلاکېدو په اړه جلا جلا نظرونه لري. ځینې وایي دا د بدلون ټکی دی خو ځینې د حکومت کمزوري هم په نښه کوي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپوه امتیاز ګل وایي چې سیاسي ګوندونه او فوج سره نتیجو ته رسیدو لپاره متفق کاری.
زه ګمان کوم چې دا خو حتماً د بدلون نقطه ده او دا خبره اوس ډېرې مهمو فیصلو پورې تړلې ده چې آیا فیصلو باندې بیا عمل هم کېږي که نه کېږي. کم از کم وزیر اعظم په سطحه او د راحیل شریف په سطحه دی غواړي چې واقعتاً د دې د ټروریزم او د انتها پسنده مخنیوي لپاره اوس داسې اقدامات واقعتاً بکار دي چې هغې خلک دې مطمئن او خارجی دنیا
مطمئن شي. امتیاز ګل زیات کړه که څه هم د حتمی فیصلو وخت را رسیدلې خو ورسره عملی ګامونه هم پورته کول ډیر ضروری دي. بلخو په اسلام آباد کې د یوې سیړنیزې ادارې مشرې ماریا سلطان له مشال لاډیو سره په خبرو کې ویل چې د پخوا پرتله وسنی سیاسي او فوزي قیادت سنجیده ښکاري چې د ترهګرۍ پر ضد ګامونه پورته کړي. ماریا زیات کړه،
دیکھیں میرے خیال سے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے
زما پان پدے کی دو رائے نشی کے دے. پاکستان نئے آوازے دا طرح کرے خلاف جنگ لپارا سنجیدہ دے، بلکہ دا پاکستان دننا ٹول طاقتوں نہ کاغذ سیاسی دی اکوپازی ٹول پجیدی تو گدا پالیسی دا عملی کولو کوشش نہ کوی. دا پیخبر پیخی روس تا ٹول متفق دے چ نئے آوازے دا طرح گری مخنیوی کول پکار دی، بلکہ عملی گامونا خستلو تا ہم ضرورت دے.
ماریا سلطان دا ہوں ویل چ دا طرح گری دا مخنیوی لپاره هر اڑخیز اقداماتو ته اړتیا ده او په دې لړکی ډیر زیات چیلنجونه هم رامنځته کیدی شي. خود د دفاعي چارو کارپوه صاد محمد خان وای دا ښکاری چې حکومت پر اعظم دی خو په دې لار کې ډیر زیات کار کول پکار دی. د زیات کړه
د اڑخونه دی د جنگ کې هغه باندې هم غور او فکر کول پکار دی. نو اول خو ما په خیال باندې یو ډېر ګام خو پورته کوي، امید دی چې دا به کامیاب شي. خدای کې نورم ډېر کار پاتې دی او زما په خیال باندې تر څو پورې هغې باندې هم غور او فکر نه شوی. نو دا جنگ داسې نه شي ګټلی، صرف فوجي عدالتونو سره دا جنگ ګټل چې کوم دی زما په خیال دا ممکن نه.
بلخوا د عوامي نېشنل پارټي د پارلیمان غړي بشرا ګوهر وایي چې دا یو غوره ګام دی چې د ترهګرۍ پر ضد سیاسي ګوندونه او فوج یو شان دریځ ولري خو په پالیسۍ کې د بدلون عملي کولو ضرورت دی. بشرا ګوهر وایي
اوس داسې اقدام اغستو ضرورت دی چې دهشتګردي چې کوم جړ دی نو هغه ونیسل شي. ضرورت دا دی چې پنجاب کې چې کوم دی دهشتګردۍ سرچینه ده چې هلته هغه صفائی هلته نه شروع شي نو اوم به پته لګي چې دا قیادت کلیئر دی او دی څه کول غواړي. ریفلیکشن بای پالیسی ومي چې پالیسی کې مونږ شفت وګورو فارن پالیسی یا سیکیورټی پالیسی کې نو آب هم یو انډیکیشن دی.
کارپوهان دا هم وایي چې د پیښور د برید وروستو حکومت له پکار ده چې د غونډو او کمیټیانو جوړولو پر ځای عملي ګامونه پورته کړي او د ولس سر او مال حفاظت یقیني کړي.
ګولایازو د افغانستان د پارلماني پلاوی وای چې پاکستان ډاډ ورکړی چې افغان کډوال به اوس مهال خپل خاورې ونه باسي. د افغانستان د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مشر چې دغه پلاوی مشري کوله د جمعې په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ایستلو په اړه هیڅ ډول پریکړه نه ده کړې. د دې کانفرنس په څنډه کې د پاکستان وزیر اعظم افغان پلاوی سره په کتنه کې په افغانستان کې د سولې او امن د ټینګښت لپاره د همکارۍ ژمنه هم کړې ده. اجمل تورمان تفصیل وړاندې کوي.
د پاکستان حکومت ویلی دی چې د افغان کډوالو د استلو پاړی هیڅ ډول پریکړه نه ده کړې. د افغانستان پارلماني پلاوی چې دغه هیواد څخه راستون شوی دی وایي چې د پاکستان صدر اعظم او د پارلمان غړو ډاډ ورکړی چې افغان کډوال به د اوس لپاره له دغه هیواد څخه ونه باسي. داسې راپورونه خپاره شوي چې د خیبر پښتونخوا ایالت چارواکو په دې وروستیو کې پریکړه کړې چې افغان کډوال به په بیړني ډول دغه هیواد نه وباسي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو رئیس عبدالقادر وطندوز زازی چې د دغه پلاوی مشري کوله د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل. نواز شریف ویلي دي چې د افغان کډوالو د ایستلو خبره د دغه ایالت د اطلاعاتو د وزیر شخصي نظر و.
څوک چې هلته مهاجر دی هغوی دې ډاډه اوسېږي. مونږ هم نواز شریف صاحب سره خبرې وکړې، استاد تاج عزیز سره، او هم د دوی پارلمانیانو سره. مهاجرین نه وباسي، او هغه کومه خبره چې پرویز خاطر کړې وه هغه دوی په ښکاره مونږ ته وویل چې هغه د ده شخصي نظر ده او مرکزي حکومت دا فیصله نه ده کړې.
د راپورونو له مخې د خیبر پښتونخوا ایالت دغه پریکړه وروسته له هغې وکړه چې د دغه هیواد استخباراتو ادعا وکړه چې په پېښور کې پر یو ښوونځي د حملې له کبله چې د زدګونکو په ګډون په سلګونه کسان پکې ټپیان او وژل شول په افغانستان کې طرح شوی و. خو د دغه راپورونو تر خپرېدل وروسته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو نمایندګۍ وویل چې په پاکستان کې افغان کډوال د 2015 میلادي کال تر پایه پورې د استوګنې قانوني اسناد لري، او د دغو اسنادو له مخې قانوني استوګنه کولی شي. په اینال کې د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس وایي چې د پاکستان صدر اعظم ژمنه وکړه کچیرې داسې راپورونه ترلاسه کړل چې د دوی په خاوره کې په افغانستان حمله طرح کیږي، هغه ځای به په نخه او د تروریستانو په وړاندې به عملیات وکړي. د ښاغلي زازی په وینا پاکستانی چارواکي هم اوس په دې پوهېدلي چې د افغانستان امن د پاکستان امن دی.
کله کې وعده را سره وکړي ټول نظر یو یو ټول په یو آواز سره هم پاکستانی وکیلانو او د موږ وکیلانو هم نواز شریف او هم سرتاج عزیز یو خبره کوله چې د افغانستان امن به د پاکستان امن وي، یعنی که افغانستان کې امن نور نه وي نو پاکستان به جوړ پاتې نه شي.
د چارو کارپوهان په دې باور دي که حکومت وکولی شي چې په امنیتي وضعیت کې خیګڼه راولي او خلکو ته د ښه ژوند شرایط برابر کړي، په زرګونه افغان کډوال به هم بیرته خپل هیواد ته راستانه شي.
تاسو مشال ریډیو اورې. په پېښور کې پر سکول تر سوی برود وروسته په خیبر پښتونخوا کې حکومت د افغان کډوالو پر ضد ټینګ ګامونه پورته کړي او هغوی شکایت هم کوو. ډان روسپانې لیکلي په کار نه ده چې بې له تحقیق هلته میشت افغان کډوال وځورول سي. داود خټک د ډان روسپانې د اداري لنډیز وړاندې کوي.
د 2014 کال په دسمبر کې د پېښور په یو سکول د وسلوالو د حمله وروسته که یو خوا د پاکستان مرکزی حکومت او پوز د وسلوالو پر ضد د کوټلي ګامونو پورته کولو په لړ کې پرلې پسې غونډې کوي، نو بلې خوا ته دغه هیواد په بیلابیلو ښارونو لکه پېښور، اسلام آباد، لاهور او کراچۍ کې پولیسو د اغه افغانانو د نیولو لړۍ هم پیل کړي چې د کلونو راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي او یو شمېر په بیلابیلو ښارونو کې ښه روزګارونه هم لري. د پاکستان نخبریدونکو د انګریزي ډان ورسپانې هم په دې موضوع یو اداریه لیکلي چې وایي کله چې هم په پاکستان کې د ترګرې یو بد پیخ مخې تراشي نو اکثره دغلته اوسیدونکو افغان کډوالو ته د شک په سترګه قتل کیږي. ورسپانې لیکي د امنیتي چارواکو لپاره په افغان کډوالو چاپې وهل او د دوی نیول تر ټولو اسانه کار ګرځېدلې دي. له بده مرغه دا چاپې د اغه ټولو حکومتي اعلانونو باوجود دوام لري چې وایي د وسلوالو او ترګرو ډلو پر ضد به بیل توپیره کاروایی کوي. د ورسپانې په وینا د دې چاپو تر شا یو لامل په دې ورستیو کې د ځنی حکومتي چارواکو یو شمیر غیر ذمہوار بیانونه هم دي، لکه د بیلګې په توګه د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک اغه بیان چې پکې د افغان کډوالو بیرته خپل وطن ته د لیګلو په ضرورت زور ورکړی شوی وو او په ظاهره مقصد دا و چې دې ګام سره به په پاکستان کې په ترګرې قابو اومندې شي. ورسپانې لیکي داسې بیانونو سره یوازې یو طبقه تر پلټنو ګرویژنو لاندې راځي چې یو ناسم عمل دی او باید داسې ونشي. بلخوا داسې بیانونه اولس بیا په دا معنا اخلي چې ګنی افغان کډوال په پاکستان کې د رواني بد امنۍ ذمہوار دي، چې د ورسپانې په وینا یو ناسم خبره ده. ډان ورسپانه په خپل اداریه کې وړاندیز کوي چې پاکستانی چارواکو ته پکار دي چې یو کره سروې وکړي او یوازې د هغه کسانو پر ضد کاروایی وکړي چې په ترګرې کې ککړ وي یا د ترګرو مرسته کوي.
مشال ریډیو ته غوږ یاست او سم تاسو ته د افغانستان د هلمند ولایت کې د سوي پیژې پاړه ریپورت وړاندې کوو. د افغانستان د دفاع وزارت هلمند ولایت یو پلاوی لژل دی چې په سنگین ولسوالۍ کې د چهارشنبه په شپه د واده په یو محفل باندې د توپونو د ډزو په اړه څېړنه وکړي. دوی وایي چې ځینې کسان یې نیولې هم دي. جان اکال کوزی له نور تفصیل سره.
په هلمند ولایت کې د ملي پوز مشر جنرال سلطان محمود د جمعې پورز ویل د سنگین د پیخې پړې دوه تنه پوځیان نیولي او نور هم ممکن ونیول شي. جنرال محمود ویل د پیخې پړې څېړنه روانه ده او دا دوه تنه ځکه نیول شوي چې دوی په مستقیم ډول په ډزو کې داخل دي. له بلې خوا د هلمند د والي مرستیال محمد جان رسولیار فرانس پرس اژانس ته ویل د ملي پوز عسکرو له یوې پوستې نه واده ته په راټولو شوو خلکو ډزې کړي او په دې اړه د یو قومندان په ګډون څلور تنه پوځیان نیول شوي او په لشکرګاه کې پوځي محکمې ته راجې شوي دي. د هلمند والی ویان عمر زواک ازادي راډیو ته ویل نیول شوی پوځیان تر پښتون لاندې دي.
خپله هغه مسؤلین را جلب کړي دي، هغه مسؤلین فعلا تر نظارت لاندې دي چې دوی ور باندې شکمن وو او دوی خپله ادا ور باندې درلودله کل اردو کې او فعلا هم تحقیقات.
د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرستیال جنرال دولت وزیری ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړی چې د دوی یو هیئت هلمند ولایت ته او د پیښې په اړه تحقیقات کوي.
دفاع وزارت یو هیئت ټاکلی دی، هغه د هلمند ولایت ته لاړ دی چې هلته سنگین ته لاړ شي، د نږدې نه دا پیښه وڅېړي، وګوري حقایق معلوم کړي. که چیرې په رښتیا داسې شوي وي چې زموږ د ملي اردو د منصوبینو څخه اشتباه شوي وي، هغه دوم برتیره شي او که کوم بله پیښه شوي وي هغه دوم وڅېړي تر څو چې حقیقت پیدا شي او بیا د هغې نه وروسته خپله پرېکړه وکړي.
د چهارشنبه په شپه د سنگین ولسوالۍ په ساروان قلا کې په یو کور کې خلک واده ته راټول شوي وو چې د ملي پوځ له یوې پوستې نه په کور ګولۍ وویشتل شوې. لږ تر لږه 28 کسان پکې ووژل شول او یو 50 نور ټپیان شوي دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي ناوې هم په دې غمجنې پیښه کې ټپي شوې وه او د جمعې په شپه یې د لشکرګاه په روغتون کې ساه ورکړه. شاوخوا 300 کسانو له سنگین ولسوالۍ نه لشکرګاه ښار ته چې 50 کیلومتره واټن لري لاریون کړی. د والي د کور په مخ کې راټول شوي او د عدالت غوښتنه کوي. یو لاریون کوونکی د افغانستان جمهور رئیس او د دولت چارواکو ته داسې پیغام ورکړ:
جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی، ډاکټر صاحب عبدالله، وزیر صاحب دفاع، وزیر صاحب داخله، تاسو پر خپل ځان باندې دغه احساس کوي، دغه خپل ځان سره پر ځان باندې قبول کوي که ستاسو د ارګ په مخ کې، ستاسو د کور په مخ ته نن د سنگین غوندې خلک، د سنگین غوندې ځوانان، کوچنیان چې هلته په ایمرجنسۍ کې پراته دي، د چا پښې نهسته، د چا لاسونه نهسته، ستاسو عکس العمل به څه وي؟
اعتراض کوونکي وایي دوی له جمهور رئیس پرته له بل هیڅ کوم چارواکي سره نه ویني او دولت باید له ټپیانو او د قربانیانو له کورنیو سره سمدستي مرستې وکړي. په مشرانو جرګه کې د هلمند ولایت د خلکو استازی هاشم الکوزی وایي د حملې په اړه باید د هلمند والی استعفا وکړي. په هلمند ولایت کې د طالب وسلوالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړې دوام لري او د جمعې په ورځ په لشکرګاه کې د عزیزي بانک د څانګې درې تنه کارکوونکي او یو پولیس هغه مهال ووژل شول چې د سپرلۍ موټرې په سړک کې په یو ښخ شوي ماین وخوت.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
ریپورټونه وایي چې په دې وروستیو کې د افغان طالبانو یو پلاوی چین ته تللی او په عین حال کې د چین حکومت په افغانستان کې د سولې لپاره یو غونډه هم جوړه کړې وه. ویل کېږي چې دا دوه کسیزه پلاوی وو چې له چیني چارواکو سره یې د افغانستان او سیمې په اړه خبرې کړې دي. نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
راپورونه وایي چې د طالبانو استازو د نومبر میاشتې په وروستیو کې چین ته سفر کړی او د هغه مهال و چې پیکینګ د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو د پیل لپاره د سولې او پخلاینې د ناستې په نوم یو غونډه جوړه کړې وه. د چین د طرحې له مخې د سولې په خبرو کې باید د افغانستان، پاکستان، چین او طالبانو استازي ګډون وکړي. افغان اسلامی آژانس خبر ورکوي چې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د غړي قاری دین محمد په مشرۍ د دوه کسیز پلاوی له چینایي چارواکو سره د افغانستان او سیمې د روانو چارو په اړه خبرې کړې دي. د افغان اسلامی آژانس راپور د دې خبرو د نتایجو په اړه څه نه دی ویلي، خو طالبانو ته نږدې سرچینو ویلي دي چې د دې سفر هدف له چین سره د طالبانو د دریز شریکول وو. افغان چارواکو د پیکینګ د وړاندیز په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو راپورونه وایي چې د دې پلان په اړه د استانبول په بهیر کې د شاملو هیوادونو په غونډه کې خبرې شوې. د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز مشر عبدالغفور لیوال چې د کارپوهانو او سیاستوالو په یو ډله کې د چین په بلنه په پیکینګ کې جوړ شوی کانفرنس ته تللی و، وایي چې په افغانستان کې د سولې لپاره د چین هڅې د پام وړ دی. خغلی لیوال وایي په دې کانفرنس کې د افغانستان د سولې په هڅو کې د چین د رول په اړه خبرې وشوې.
په دغو ناستو کې د اقتصادي پرمختیا او د سیمې د امنیت او سولې ترڅنګ په دې هم خبرې وشوې چې چین د طالبانو لپاره د اعتماد وړ یو هیواد کېدای شي، او دوی به په دې فکر او کار وکړي چې څنګه د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د منځګړي رول ولوبوي.
د لومړی ځل نه دی چې د طالبانو مشران بهر ته په لوړه کچه سفرونه کوي. له هغه وخت چې پخوانی ولسمشر حامد کرزي طالب وسلوالو ته د سولې بلنه ورکړه، جاپان، فرانسې او ایران ته د دې ډلې د استازو د سفرونو په اړه راپورونه ورکړل شول. قطر چې د طالبانو سیاسي دفتر پکې پرانستل شوی او ترکیه هم د افغانستان د سولې په هڅو کې ښکیل بلل شوی. ویل کېږي چې ولسمشر غني له سعودي مشرانو څخه هم په دې برخه کې د مرستې غوښتنه کړې، خو ښاغلی لیوال د چین څه ځکه مهمه غنی چې وای د هیواد د افغانستان په سبات کې دوه ګټې لري.
یو دا چې دوی وړي یو شمیر ترانزیتي لارې پرانیزي او هغه یوازې په یو باثبات او سولې ایزو شرایطو کې ممکنه ده. بل دوی په خپل لویدیځ ایالت سینکیان کې د ایغور او اورپکو له تروریستي حملاتو څخه ډېر په تکلیف دي او فکر کوي چې کله افغانستان او پاکستان په ګډه کار وکړي د سیمه ایزې سولې په بستر کې به د دوغو ایغورو ډلو له حملاتو څخه هم خوندي شي.
ولسمشر اشرف غنی چین ته د خپل څلور ورځني سفر پر مهال د آسیا د زړه په نوم کانفرنس کې چین د افغانستان د سولې په بهیر کې د مهمه ونډې لرونکي هیوادو باله. ولسمشر غنی له طالبانو هم وغوښتل چې په بین الافغاني ډیالوګ کې برخه واخلي. په کابل کې د چین سفیر هم څو ورځې مخکې د حکومت له اجرایه مشر عبدالله سره په کتنه کې د افغانستان د سولې له پروګرام سره د چین د مرستې او پر پاکستان د دې هیواد د نفوذ یادونه وکړه. د حامد کرزی د ولسمشرۍ پر مهال د حکومت له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د ټولو هڅو مسولیت د سولې عالی شورا درلود، خو دې شورا چین ته د طالبانو د پلاوی د سفر په اړه به خبرې وښوده.
د افغان طالبانو یو پلاوی چین ته تللی او هلته یې له چینی چارواکو سره د افغانستان او سیمې په اړه خبرې کړې دي. تفصیل تاسو له احمد تکل څخه اوریده.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان شو به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیر هر څه کې
دوه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چابې د پاکستان نه د زمونږ په درا
یو فرستې د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ. تاسو مشال ریډیو ته غوښتل د نورو دونکو د مشال ریډیو ټول خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې اوریدل سي. کچیر تاسو خا د ریډیو وخت تیر سي نو د خبرونه د مشال ریډیو په ویب پاڼه کې خوندې پرتې دي. تاسو کولای سئ چې د مشال ریډیو ویب پاڼه ته ورسئ چې پته یې د www.mashalradio.com. هلته د خبرونه تاسو ټولې په تکراری توګه اوریدل سي، هم ویډیوګانې کتلای سي، هم تصویرونه کتلای سي او هم هغه ریپورتونه زیاتره چې د مشال ریډیو په پرونو کې زی غلطه پلیکلې بڼه هم لوستلای سي او هم یې لمرلګرو سره شریکولای سي. په پښتونخوا کې د سهار لسنیم بجې سوی د خبرونو د لنډیز پر لورځو. د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د ټولو غونډیزي غونډې ګډونوال د فوجي عدالتونو پر جوړولو سلا سوي دي. په غونډه کې شریکو سیاستوالو، حکومتي او فوجي چارواکو پر دې هوکړه کړې ده چې فوجي عدالتونو ته د لارې هوارولو لپاره به د پاکستان په آئین او فوجي قانون کې بدلون کوي. دا پریکړه د جمعې په ماښام په اسلام آباد کې په غونډه کې وسوه چې د پاکستان د زیاتره ګوندونو مشران او استازي پکې شریکو. افغان چارواکي وای پاکستان باور ورکړی چې هلته میش افغان کډوال به ونه باسي. دا خبره پاکستان ته د تللي افغان پارلمان د پلاوي مشر او د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر عبدالقادر وطندوس ځاځي کړې ده. د نموړي تیر ورځ مشال ریډیو سره خبرې کې دا څرګندونې وکړې. افغان چارواکي وای د سنگین ولسوالۍ د پی سي په اړه یې د ملي پوځ د یو قومندان په ګډون څلور پوځیان نیولې دي. د هلمند مرستیال والی محمد جان رسولیار وای دا نیول سوي کسان په لشکرګاه کې یو عدالت ته وړاندې کړل سوي دي. د هند حکومت وایي د پاکستان په یو کب نیونکي کښتۍ کې 14 سوي او په کې سپاره څلور واړه کسان وژل سوي دي. د هندي چارواکو په وینا دا کښتۍ په 14 موادو بار و او د هند پر لور روانه وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دوی په داسې پیښه لسره خبر نه دي. ژغورونکو د جمعې په ورځ د انډونیشیا د ایر آسیا نومي کمپنۍ د غورځېدلې الوتکې د 60 کسانو نور مړې راایستلې دي. ریپورټونه وایي چې تر اوسه د 150 کسانو مړې میندل سوي او راایستل سوي دي. دا الوتکه د ډسمبر پر 28 نیټه په سمندر کې هغه وخت ولویده چې 122 کسان پکې سپاره وو. او د جرمني د بهرنیو چارو وزارت وایي روس او اوکراین سلاسوي دي چې ژر تر ژره د اوکراین په ختیځ کې د شخړې د پای ته رسولو لپاره خبرې وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویان په یو بیان کې ویل چې د یاد هیواد د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر د جمعې په ورځ له خپل اوکراینی، روسی او فرانسوي سیال سره پر ټلیفون وغږېده. تاسو مشال ریډیو او ریاوزو اسلام آباد او ګوروش د پاکستان کورنۍ ورسپانو نن په خپل غونو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. هلته د مشال ریډیو خبريال سراج زهیر دا ورسپانې لوستې دي او لنډي ځوړند کوي.
نن د پیښور نخ پریدونکو مشر کړ سپانه خپل ادارې کې وای د پیښور پیښې وروسته د ملک سیاسي او عسکري مشروالۍ د ترخګري د ختمون لپاره کلک اراده کړې ده او دې لړکی د سیاسي ګوندونو او عسکري مشروالۍ ترمنځ غونډې هم وشوې چې پکې د ترخګري د ختمون لپاره یو شمېر تجویزونه مخې ته راغلل چې پکې یو دا هم دی چې دې لړکی په پوځي عدالتونو جوړولې شي چې مشري به پوځي افسران کوي. ادارې وړاندې لیکي چې د حکومت سیاسي ګوندونو او عسکري مشروالۍ دا اقدام ستاینه وړ دی او د دې په وجبه ترخګرو ته یو پیغام هم ترلاسه شي چې اوس د پاکستان اولس او سیاسي او عسکري مشروالۍ له دې ملک د ترخګرۍ مکمل ختمون غواړي. ادریا اخر کې وایي چې د خصوصي حالاتو لپاره د خصوصي اقداماتو ضرورت په خپل ځای او په دې کې د سویل گنجائش هم نشته او د دې لپاره قامي اتفاق رائے هم ضروری ده. خو باید چې دا باور کړي چې د دې عدالتونو استعمال به یوازې د ترخګرو پر ضد کیږي او دې لړکی د ترخګرو د ختمون لپاره د خصوصي عدالتونو لوولو لوجبه پسنا سډول اسانی ترلاسه شي خدا د مسلې پوره حل نه دی. باید چې د ترخګرو په هر صورت ختمون وکړي شي او د دوی د منسوبو درک ولګولې شي او په دوی باندې زمکه تنگ کړي شي چې دارنګ دا سوچ په مکمل توګه ختم کړي شي نو هله به ممکن شي چې لدی ملک ترخګری لمنځه لاړ شي. بل په جنگ رس پڼ خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان د ترقۍ لار کې یوازې خن ټیکس نه ورکول دي او د حکومت د داوو سره تم کېده چې دا ځل به ټیکس ورکوونکو شمیره زیاته شي. د یو ریپورت تر مخه په 1 دسمبر ترلاسه شوی اعدادو شمار کې د ټیکس ورکوونکو شمیره د 900,000 هم کمه ده او دا شمیره د دې نوړاندې کال 3,60,000 وه. ادارې مخکې لیکي چې د 40 کروڑ آبادی په ملک کې د 900,000 خلکو ټیکس ورکول او ورسره 30,000 کمپنو کې صرف 14,000 کمپنو خپل ټیکس ګوشواري جمع کړي دي. د کوم نه چخکاری په پاکستان کې څومره ټیکس اړخته توجه ورکړي کیږي. ادارې زیاتوي د دې سره سره په ملک کې یو شمیر شتمن لکه د ټیکس غلا کوي او خپل دولت پټوي چې لکه بلې د پاکستان په معیشت بد اثر غورځېدلې دي. دریه اخر کې لیکي باید چې د پاکستان حکومت د دې لپاره غوړ اقدامات وکړي او هغه ټول خلک د ټیکس په دایره کې شامل کړي څوک چې د ټیکس غلا کوي او د دې لپاره د یو کوټري منسوبې او پاکي کړنلارې ضرورت دی.
داسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیشن ویبپاڼې په یو مقاله کې د خبریالانو د یوې نړیوالې ادارې د څرګندونو پر اساس په نړۍ کې د خبریالانو لپاره امنیتي حالاتو ته کتنه کړې ده. او لیکي چې په تیر کال کې پاکستان او شام د خبريالانو لپاره تر ټولو خنړی ملکونه وو. بلخوا وال سټریټ جورنال وسپانه لیکي چې د افغانستان په هلمند ولایت کې د یو واده پر کور د بمباری د پیښې پاړه په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو مرستندوی میشن یا ماموریت غبرګون شولې او دا پیښه غندلې ده. ملیحا امیرزاده د دې دواړو مقالو لنډیز وړاندې کوي.
نیشن ویب پاڼه د خبریالانو د یوې نړیوالې ادارې لخوا لیکي چې پروسږ کال په نړۍ کې 113 خبریالانو د میډیا کارکونکو ووژل شو چې تر ټولو خونړي هیوادونه پاکستان او شام وو. د انټرنیشنل فیډریشن آف جرنالیسټ په خبره په 2013 کال کې له 1400 نه زیات وژل شوي خبریالان یا خو د خپل کار په سره او یا د نورو ډلو ترمنځ د ډزو په تبادله کې ووژل شو. نور اولس خبریالان په حادثو یا د قدرتي ناورینونو پر مهال مړ شو. یادې ادارې له حکومتونو یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې د خبریالانو تحفظ خپله ترجیح وګرځوي. د آی ایف جی مشر جیم بومل ها په یو بیان کې ویلي دي چې خبریالان نه یوازې د معلوماتو یا خبر آزاد رسایي د محدودولو لپاره په نخښه کیږي، بلکې د دې لپاره هم چې د تشدد له لارې د تاوان او سیاسي رعایتونو غوښتنه هم وشي. د ویبپاڼې په خبره پاکستان تر ټولو خونړی هیواد و چې 14 خبریالان پکې ووژل شو. په دویم نمبر شام دی چې پکې 12 او 9 بیا په افغانستان او هم 9 په فلسطین کې ووژل شو. ویبپاڼه په ووژل شو کې یو سردار احمد یادوي چې تیر کال په مارچ کې په کابل کې وسلوالو په یو هوټل کې وویشتلو. هغه د خپلې میرمنې او دوه بچو سره ووژل شو. ویبپاڼه زیاتوي 8 خبریالان په عراق او یوکرین، 6 نور په هندورس او 15 په مکسیکو کې ووژل شو. آی ایف جی د هغو دوه امریکایي خبریالانو ذکر هم کوي چې داعش وسلوالې ډلې سرونه پرې کړل. ادارې دا د حکومتونو د رویو لپاره مهمې پیښې وګرځولې. بلخوا وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویا میشن په دغه هیواد کې د واده په کور د توغندي د ویشتل کېدلو د پیښې غندنه کړې ده. وایي چې په وژل شو کې زیاتره ښځې او ماشومان دي. یوناما په خپل بیان کې ویلي دي چې د افغان ملي اردو د یوې پوستې لخوا په ورول شو ماټر ګولو کې دغه کور په نښه شو. د بیان له مخې په بمباری کې 15 وګړي ووژل شو. د هلمند د مدني ټولنې په نوم یوې غیر سرکاري ادارې وویل چې په کور بمباری هغه وخت وشوه کله چې د طالبانو او افغان سرتیرو ترمنځ نښته روانه وه. په سنگینو لسوالۍ کې د ځایي افغان پولیسو مشر عبدالرازق ساروانی وویل چې یاده پیښه په بیانځي کې مخې ته راغلې چې د ډیرو کلونو راهیسې د طالبانو تر کنټرول لاندې پاتې شوې سیمه ده.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ډیلی بیسټ ویبپاڼې په یو مقاله کې راغلی ایران دریز لري چې جهادیانو ته نه یوازې سعودي عرب او امریکا مرستې ورکوي، بلکې د پاکستان استخباراتي ادارې ملاتړ هم ورترلاسه دی. خو د پاکستان چارواکي د دې خبرې ردوي. د مقالې نورې برخې له ګلیا زاورو.
له امریکا نه خبرېدونکي د ډیلی بیسټ ویبپاڼې په یو مقاله کې لیکلي چې د پاکستان او ایران پر پوله په بلوچستان کې د قاچاقبرو ترمنځ پټه جګړه روانه ده چې بدې نتیجې رابرسېره کولی شي. د بلوچستان تربت ضلع ډیر په بد حالت کې ده. په دې ضلع کې د حکومت لخوا یو څو صنعتي مرکزونه کار کوي. په دې ځای کې د خلکو زیاتره تکیه د پولي هغه غاړې ته په سمګلینګ ده. په دې کې د ډیزل او سیمنٹ او د کوکنارو سمګلینګ هم شامل دي. په دې سیمه کې سو پاخه روډونه دي او د فوجیانو موجودګي هم د نش برابر ده. په مقاله کې راغلي چې تربت سیمه د ایران او سنی بلو جهادیانو ترمنځ د جګړې مرکز دی. ایران لمخ کې نه په شام او گاونډي هیواد عراق کې د اسلامي دولت وسوالې ډلې خلاف جنگ کې بوخت دی، خو اوس د پاکستان پر پوله سنی اورپکو نورو غواخونو سره مخ کړي دي. ډیلی بیسټ په پاڼه لیکي چې د تیر کال په ستمبر میاشت کې جهادیانو د ایران پولیس سره نږدې په فوجي اډې یو موټر بمی چاودنه کړې وه چې او بیا وسلوالو ته دغه هیواد ته د ننوتلو لپاره لاره برابره کړي. په مقاله کې د ایران انقلاب اساتونکو په حواله راغلي چې د درنیمې ګنټې د جګړې وروستو وسلوال پاکستان ته تښتېدلي وو. د دې پیښې څو اونۍ وروستو وسلوالو پر پوله برید کې 15 ایراني پولیس والا ووژل. مقاله وایي ایران دریز لري چې جهادیانو ته نه یوازې سعودي عرب او امریکا مرستې ورکوي، بلکې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI ملاتړ ورته هم ترلاسه دي. خو پاکستانی چارواکي وایي چې کورنی امنیت یې دومره خراب دی چې د ایران پولیه یې په ترجیحاتو کې شامل نه ده. مقاله زیاتوي چې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې کېدی شي هغه ډلې چې په ایران بریدونه کوي له سمګلرانو سره جوړې اړیکې لري.
واشنگتن پوسټ او ورځپاڼې د ازادي اروپا رادیو د پخوانی مشر یو مقاله خپره کړې ده چې پکې راغلي د آذربایجان ولسمشر الهام علیوف حکومت په دې هیواد کې د مدني ټولنو خپلواکو رسنیو پر ضد کمپاین پیل کړی دی. د دې لیکنې غټه کې اسرار الله مومند وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د آزاد اروپا رادیو د پخوانی مشر جیفری ګیډمن یو مقاله خپره کړې ده چې پکې راغلي دي چې د کرسمس یوه ورځ وروسته د آذربایجان چارواکو په دې هیواد کې د آزاد اروپا راډیو د آذربایجان څنګ پر دفتر چپه وهله او د ریډیو مدیران او خبریالان یې تر څو ساعته پورې په قید کې وساتل، خو بیا یې خوشی کړل. البته لږ تر لږه لس کارکوونکي یې تر دې دمه حکومتي څارنوال خپل دفتر ته د پلټنو لپاره رابللي دي. پر دې سربیره پولیس د شپې پر مهال د پخوانیو کارکوونکو کورونو ته ورځي او پلټنې ترې کوي. چارواکي وایي چې یادې کاروایانې د هغو پلټنو برخه ده چې حکومت په هیواد دننه نادولتي ادارو ته د ورکړل کېدونکو مالي مرستو په اړه پیل کړي دي. د لیکوال په خبره د آذربایجان ولسمشر الهام الیوف حکومت په دې هیواد کې د مدني ټولنو، خپلواک رسنیو او آزاد اروپا رادیو پر ضد کمپین شروع کړی دی. همداراز په باکو کې د آزاد اروپا رادیو تحقیقاتي خبریاله خدیجه اسماعیلوه د تیر کال د دسمبر له 15 منټې راهیسې په جیل کې ده. د لیکوال په خبره د آذربایجان ولسمشر ته معلومه ده چې د رادیو فری یورپ د آذربایجان څنګ په ګډون یوازې یو څو خپلواک رسنۍ په دې هیواد کې پاتې دي. نو د لیکوال په خبره ښکاري داسې چې د دې په اړه هم د آذربایجان ولسمشر الهام الیوف برداشت ختم شوی دی. لیکوال جیفری ګیډمن وایي کله چې هغه د ریډیو فری یورپ په مشر وو، نو په کال 2009 کې یې د آذربایجان له ولسمشر الهام الیوف سره په یو کتنه کې پر دې خبره ټینګار کړی وو چې دوی د ریډیو د خبریالانو له تنګولو دې ډډه وکړي. خو د جیف ګیډمن په خبره ولسمشر ده ته وویل چې هغه دغه ستونزه نشي حل کولی، ځکه که یو خوا آذربایجان تیل لري نو بل خوا یې له روس او ایران سره هم پولي جنګېدلی دي، نو دغه وجه ده چې دا نشي کولی له ریډیو پری یورپ څخه په خپل حکومت تنقید برداشت کړي. د آزاد اروپا رادیو د پخوانی مشر په خبره د الهام الیوف په څیر مشران غواړي چې رسنۍ د طاقتورو د احتساب کولو پر ځای له دوی سره په ګډه د ولس احتساب وکړي. جیف ګیډمن وایي په دې کتنه کې له دوی سره د امریکا سفیر هم شامل وو او دوی هڅه کوله چې د آذربایجان ولسمشر په دې خبره پوه کړي چې ولې امریکا د کاروباري، امنیتي او بشري حقوقو په اړه په اندېښنو کې توازن غواړي.
تاسو مشال ریډیو اوریدا اسرار العالم مومندو اوس به هم وورو چې د افغانستان په ننګرهار کې یو شمیر د نظر خاوندان وای په کار ده د هغو سیمو زده کوونکو نور سیمو ته انتقال کړل سي په کوم سیمو کې چې بدامنی ده. دوی وای کدا زده کوونکو نور سیمو ته انتقال سي او هلته زده کړو کې نو وخت به ضایع نه سي. دوی په وینا په د امن لپاره ډیره ضروری ده. باز محمد عابد پر ریپورت لري.
لوګدو کلونو رئیس چې د پښتنو په سیمو د جنگ د بلا سورې خور دی، د کشمیر کلتوري ارزښتونو ترڅنګ اقتصادي او تعلیمی زیربناوي هم لمنځه وړي دي. د ننګرهار په لرو پرتو سیمو کې هم د بدامنیو له امله ډیر کم شمیر ځوانان تر 12 ټولګیو پورې زده کړې کوي او د لوړو زده کړو لپاره ورته زمینی نه برابرېږي. خو یو شمیر د نظر خاوندان وایي چې که په سیمه ییزه کچه قومي مشران او باروسوخه اشخاص ځوانانو ته په شخصي لګښت د لوړو زده کړو زمینی برابرې کړي، امکان دی ولري چې خپل ټولنه له بدبختۍ او څخه راوباسي. د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې مشر رحیم الله سمندر په دې اړه مشال رادیو سره په خبرو کې وویل:
کچرته دغه سیمه ایزو مشرانو، ولسونو، مدني ټولنو، ژورنالیستانو ترمنځ یو همغږي رامنځته شي او دا په شریک توګه یو شمیر له دغو ځوانانو چې په جنگ ځپلو سیمو کې اوسیږي، په لرو پرتو سیمو کې، د ننګرهار لرې پرتو ولسوالۍ راولي، سرحدي سیمو راولي، په ننګرهار کې یو ځای کې لیلیه ورته ورکاني، دلته په مختلفو تعلیمي مؤسساتو کې شامل کړي، یو شمیر ته کوشش وکړي د افغانستان مرکز کابل ته ولیږي، حتی یو شمیر د بهرنیو هیوادونو بورسونو ته کاندید کړي. څوک د تعلیم سره شوق نه لري، مسلکي زده کړې وروخي، زه مطمئن یم نتیجه لري او تاثیرات لري او بدلون راځي.
د ننګرهار پونتون د ژورنالیزم پهونځي مشر استاد ببرک میخیل وایي د قومي مشرانو او علماو مسؤلیت جوړیږي چې خپل ځوانان پر امن سیمو ته د تعلیم د حاصلولو لپاره ولیږي.
په ځنګړي ډول زمونږ ختیځو ګورو ګڼې سیمې زمونږ داسې دي چې هلته د نیتی ننګونو سره مخامخ دي. زمنګ مشرانو ته، زمنګ ملي خلکو ته، زمنګ علماو ته دا پکار دي چې په غوسیمو کې چې مثلا الته شونتیا موجوده نه، امکانات موجود نه، نور سیمو ته منګه خپل ځوانان وه څو چې لاړ شي، هغه ته امکانات برابر کو د دې لپاره چې هغه لزده کړو به برخې پاتې نشي.
د افغانستان د پوهنې وزارت د نشراتو د سانګې د عامه پوهاوی امیر موید هاشمی وایي چې د یو هیواد امنیت، اقتصاد او زیربنا د تعلیم پورې تړلی دي.
اوس هم د باختر ستوري اونیز پروګرام تاسو ته وړاندې کوو چې باز محمد عبیدی کوربه دی.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننې خبرونه کې به د غنی خان د شاعرۍ په اړه یو رپورت وړاندې کو، بیا به له یوې ځوانې شاعرې سره د هغې په فرهنګي هڅو یو لنډه شان مرکه ولرو، او په اخیره کې به د موسیقۍ یو بندر ته هم سر ورخکاره کړو. غنی خان د پښتو ژبې او ادب په مطالعه کې یو پیژندل شوی او آشنا نوم دی. دی شاعر هم دی او مجسمه ساز او انځورګر هم. لر او بر فرهنګ پالی د یو ښه شاعر او مبتکر په نوم پیژني. د دې وجه دا ده چې ده په پښتو شاعرۍ کې د آزاد فکر شاعري کړې، د دودیزو او عقیدوي بندیزونو هومره پروایې نه ده ساتلې. د ده په شعر کې د ژوندانه فلسفه او فلسفي فکرونه د شعر په خوږه او آهنګینه ژبه په ګډه توګه لوستونکو ته وړاندې شوي، ځکه خو زیاتره څېړونکي دی د ځانګړي سبک شاعر ګڼي. د غنی خان د شاعرۍ په اړه مو د پښتو له څو تنو استادانو سره خبرې کړي او دغه رپورټ مو پرې تیار کړی دی. په شلمه پیړۍ کې د پښتو ژبې فلسفي شاعر، انځورګر او مجسمه ساز غنی خان داسې یو ستر شخصیت تیر شوی چې د پښتو ادب تاریخ به تر پیړیو یاد ساتي. غنی خان د شاعرۍ لپاره خپل ځانګړې لار لرله چې د رومانیزم تر څنګ ټولنیزو مسایلو او کلتوري ارزښتونو ته هم پام اړولی و. نامتو شاعر اقبال شاکر وایي، غنی خان چې په خپله شاعرۍ کې څه هم ویلي، تر هغه وروسته به بل داسې څوک پیدا نشي چې د هغه په شانی ووایي.
د غنی خان په شاعرۍ کې چې کم خوند دی، کم رنگ دی، په هغه کې چې کم تنوع ده، زما په خیال تر اوسه پورې ماته بل شاعر داسې نه دی میلاو شوی چې هم دا ټول هر څه منعکس کړي او پښتون ته وړاندې کړي.
شاعر او لیکوال مصطفی سالک وایي چې پښتو شاعرۍ کې د رومانتیسیزم بنیاد غنی خان ایښی دی.
غنی خان د دغه ډلې شاعرو چې په شلمه پیړۍ کې بهرني تعلیم د عام کېدو نه وروسته شاعري وکړه، او د رومانتیسیزم د برخې شاعرو. مونږ او تاسو کلاسیزم درلوده، رومانتیسیزم نه درلوده، چې رومانتیسیزم کې د خیال رافات راځي، دغسې د طبیعت سره ډیره مینه راځي، دغسې بغاوت راځي، د مذهب او د کلتور او د دې سیزون نه بغاوت راځي، او دغه د ادب د بغاوت عنصر چې دا په غنی خان کې ډیر محسوس دی. نو زما په فکر دا د رومانتیسیزم د سبک یو شاعر دی.
د پیښور پوهنتون پښتو اکاډمۍ یو تنغړی ډاکټر محمد جاوید خلیل وایي، غنی خان په خپل شاعرۍ کې د خپل خدای سره بې توله مینه کړې ده.
اول خو د مینې محبت نه واخلې، بیا خپل لوی الله ته چې کوم نږدې شوی دی، ځکه چې وایي چې ستا د ګوتو نخې دي، ګل دی که سنه مشنا، څوک کې دی منی کنه، زه خو دې منم اشنا. نو که شاعرۍ ته وګورو، په شلمې صدۍ کې دغه شاعري یو ښه ځانګړی حیثیت لري.
د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد محمد داود وفا غنی خان د ځانګړي سبک او بې جوړې شاعر ګڼي.
غنی خان د پښتو ژبې او ادب یو بې جوړې شاعر دی، د ځانګړي سبک خاون شاعر دی، او هسې یو سبک په خپل شعر کې کارولی دی، او د هماغې په امتداد باندې مخ پر وړاندې تللی دی چې نه هر شاعر هغه درک کړی دی، او نه د هغې محتویات او معنا د هر شاعر په ذهن کې راګرځېدی شي. غنی خان ډېرې نا ویلي ویلي دي، او د دې تر څنګ د هنر په ګاڼه ښکلي کړي دي. اسې تشې خبرې نه دي، د ټولنې عیني واقعیتونه دي، خو په یو ښکلي هنري چوکاټ کې ځای شوي دي.
د پېښور پوهنتون د اردو څانګې استاد پروفیسر اظهار الله اظهار وایي چې غنی خان د مغربي ادب شعري تخنیک ته پښتني ښکلا او ځلا وربخلې ده.
غنی بابا خو کومه چې د مغرب شاعري د نو په ډومبي ځل باندې چې دلته په مشرق کې متعارف کړه، هغه خیالات، هغه ټیکنیک د پښتنو د روایت او د هغه معاشري تابع کړل، هغه پښتانه کړل او موږ ته راکړل. ډیرو خلکو چې هغه د تقلید کوشش وکړ، خو هغه دومره غټ فنکار و چې په صحیح طریقې سره تقلید هم نکړ شو.
استاد عبدالله جان عابد غنی خان د شلمې پیړۍ ځانګړی شخصیت ګڼي وایي.
پختو ادب سمره دانشوران چې دي سمره نقادان چې دي سمره محققین چې کوم دي هغه په دی باندې یو خلو یو جبه دي چې شلمی صدې د ټولنا لوی شخصیت چې کوم دي دا غنی خان دی.
غنی خان په 1944 میلادي کال د 400 په اوتمنزو کې د پښتنو د ستر لار خود او د عدم تشدد د فلسفي سرلاري خان عبدالغفار خان په کور کې زیږیدلی و. په هندوستان، برتانیا او امریکا کې زده کړې کړې وې. د ژوند په اوږدو کې ښه پریمانه شاعري وکړه چې پانوس، پلوشي او د پنجرې چغار په نومونو کتابونه یې د هغه په ژوند خپاره شول چې څو کاله وړاندې یونیورسټي بک ایجنسی د غنی لټون په نوم د نوو شعرونو سره په یو کتاب کې راټول کړل. غنی خان د 1996 میلادي کال د مارچ په 15 نیټه په پیښور کې ومړ. یاد دی وی چې 2014 کال د غنی خان د سلمی کلیزی سره برابر و چې یو شمیر لروبر فرهنګي کړی و. د غنی خان د کال په نوم ونومولو چې په افغانستان او خیبر پښتونخوا سربیره یو شمیر نورو هیوادونو کې هم پښتنو فرهنګ پالو د غنی خان په یاد سیمینارونه جوړ کړي و. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، گیتا احمد زئی ځوانه شاعره ده او د شاعرۍ تر څنګ په دې توانېدلې ده چې په جلال آباد ښار کې یو شمېر ځوان نجونې د کور ادبي بهیر په چوکاټ کې راټولې کړي. له نوموړي سره مو د هغې په فرهنګي هڅو یوې لنډې مرکې ته رابولم.
څو کاله به کېږي چې تاسې دغه ادبي میدان ته راغلي او په دغومره وخت کې تاسې څه وکړل؟
څلور کاله کېږي چې شعر او شاعري ته مې مخه کړې ده. په څلورو کالو کې زیات شمېر شعرونه مې لیکلي، دوه ټولګې چاپ شوي چې یوه هم د ټپیزو او یوه هم د شعرونو ټولګه ده.
د ټپیزو ټولګه په څه نامه ده او هغه شعري ټولګه دې په څه نامه ده؟
د ټپیزو ټولګه د زورورو خلکو ښار دی او د شعر ټولګه ولې
علاوه د دینه چې تاسو شاعري کړې ده، نورم د دغه فرهنګ په میدان کې څه کړې دي، څه منډې تر لموهلي؟
له دې سره سره موږ په ننګرهار کې زیات دوستان او ورونه خویندې به خبرې چې ښځو لپاره یو بهیر لرو، همدا بهیر چې په ننګرهار کې د ښځو لپاره فعالیت کوي او هغه شاعران خویندې چې استعدادونه پټ دي هغوی کولی شي چې غرونه بهیر ته وړاندې کړي او دوی په زیات شعرونو باندې زیات استادان شاعران ارزونه هم کوي.
تاسو چې دغه بهیر جوړ کړی دی، سمره خویندې به ملزان سره ملې کړي وي؟
تقریبا اول خو بیخي شمیر کم خو اوس څلوېښت. او له دې سره سره موږ غواړو چې د زیاتو اطرافي سیمو لکه شینوارې، کاما او داسې نور لرې ځایان دلته هم خویندې شعرونه لیکي. حتی ما داسې اورېدلي چې خویندې په خط نه پوهېږي، شعر لیکي خو یا ورور کور کې څوک باسواده هغه یې ورته لیکي. موږ غواړو چې هغه دلته راجذب کړو، هغوی موږ سره برخه واخلي په دې پروګرامونو کې. زموږ هڅه همدا ده.
تر اوسه پورې مو دغسې هڅې د جلال آباد ښار نه علاوه کومې ولسوالۍ ته غزولي؟
کوشش هم ده چې وی غزو خو اوس پورې ملا نه دي غزولي، ځکه چې امنیتي حالات ښه نه دي، ډېر مشکلات دي دلته. په ښاریت کې موږ دومره ستونزو سره مخامخ یو، خویندې دلته هم نه شي کولی چې په ډاډه زړه باندې راشي، خو بیا هم په هر صورت یو څه ناسا زریږي.
نو په وروستیو کې که د خپل د شعر نمونې نه دي راته ووایي.
د جانان غمه بې له تانه زه نیمګړې یم، د جانان غمه بې له تانه زه نیمګړې یم، بغیر له تانه زه جانانه وګوړې یم. نه به جانان مې تور خاورو نه بیا بېرته راشي، ډېره غمجنه ارمانجنه مې راتمړې یمه، د ستا غمو ته ډیوه بله کړمه وژاړمه، زه لا ژوندی یم ستا یادونو زه مړه کړې یمه. په ما به کله د خوږې مینې بهار راشي، شومه خزان خزان هر چا له در شړل یمه، راشم وژاړم د ړنګ کلي دی خړ چینار ته، پوره مې پرېږده د یار غمه ستړي، راځه حساب یې سره وکړو چې لږ کینو دواړه. وایه جانانه د ستا څومره پوروړې یمه، تا د گیتا د مینې زورو چې یو ځای شو، زه خپلې مینې یاره ستا خواته دروړې یمه.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د تیرې چهارشنبه په شپه یو شمېر ننګرهار میشتي فرهنګیان د خپل یو لیکوال او شاعر ملګري محمد داود عربزي د ماسترۍ د زده کړو نه د فراغت په ویاړ د یوې مشاعرې د جوړېدو تر څنګ د موسیقۍ شپنی بنډار هم جوړ کړی و چې حال یې په دغه رپورټ کې درکوو. نغمه د جلال آباد خار په غربي سنډه کې لیوي حجرې نه راوځي چرته چې یو شمیر ننګرهار میشتي فرهنګیان د لیکوال او شاعر محمد داود عربزي د ماسترۍ نه د فراغت په ویاړ راټول شوي وو او ځوان سندرغاړي ساد الله سره یې سندرې او ټپې بدرګه کولې. ختیز ادبی بهیر مشر زیاودین همتمل وای چې د بدمنیو لپی خوستری شوی نو زکه د ذهن د سکون لپاره د موسیقي بندر جوړ کړی دی.
د یو میاشت زننه چې کوم حالات منولیدل چې په لارو بره پښتونخوا کې مرګونه وشول، ماشومان وژل شول، دغه تصویرونه هم ټول په ذهن کې پراته وو. د دې توګل لپاره د هنري بندر یا د موسیقي ټنګ ټکور په ذریعه هغه غمجن او ویرجن انځورونه له ذهن لری کو او وتوګل شي، یو به زمونږ ذهن ارامتیا پیدا کړو او بل خبره داده چې خپل کلتور به ژوندی وساتو.
انجینر راحت ګل زرمل چې په هندوستان کې د ماسترۍ زده کړې کوي په رخصتۍ ننګرهار ته راغلی او د موسیقۍ بندارې په تصویري بڼه ریکارډ کړو، وایي چې په هندوستان کې به د نورو هیوادونو محصلانو ته خپل کلتور په ژوندۍ بڼه ښیي.
ډېر خوشحاله لا په دې یم چې زه چې کله دا ور د بیرته خپلو زده کړو ته ستنېږم، نو زه به د دې شپې یادونه یادګارونه دا به ټول له ځانه سره وړم. نن چې موږ کوم دا محفل موسیقي د خپل ملګري دپاره ترتیب کړی ما په خپل موبایل باندې ریکارډ وکړو، نو هلته چې کله موږ کله فارغه ټیم یو د مختلفو ملکونو محصلین چې وي سټوډنټان وي نو هغوی سره کینو، موږ کله داد محلی موسیقی هغه ته پلی کو نو هغه هم د صحت حیران شي چې افغانان څومره ژوندۍ قوم دی او څومره خو ولولو سره خپل کادرونه خپل علمی اشخاص منځي.
محمد داود عربزیا وایي چې د دوستانو ناز دی ته هو حاصلو چې خپل زده کړې د پی ایچ ڈی یا ډاکټری پوری جاری وساتي.
دا چې دوستانو زما فراغت ول منځو د دین ډیر مننه کوم. دا چې زما دوستان د علم قدردان دي ماته دا جرأت راکړ چې دې وروسته هم خپل زده کړو ته دوام ورکم، امفل وکم، خیر ډاکټري واخلم، ځکه چې دې هیواد ډېرې بدې ورځې لیدلې دي. تر دې وروسته ډېر زیات تعلیم ته اړتیا ده.
د موسیقۍ په دغه محفل کې ځینو فرهنګي یارانو وار په وار له سندرغاړي ساد الله سره ټپې بدرګه کولې. د موسیقۍ دغه بندر چې لما خوستن څخه پیل شوی و تر نیمې شپې پورې دوام وکړ. د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خپرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازت ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پاو کم یو لس بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوه بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوه بجو،
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو،
سروې
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.